کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم د ازادي رادیو د پښتو یو ساعته خبرونه ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکی چارو کې تای روشن را سره دی. د نن ورځې د سرموزو مدد چې نن د ولسی جرګې غړو د حکومت لخوا د دولسو معرفي سوي کاندید وزیرانو څخه یوولسو ته د باور رای ورکړې. پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر له سفر سره هم مهال افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تر اوسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. نور راپورونه او مطالب هم لرو. خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوریز خاورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ولسی جرګې نن له یوې کاندید وزیرې پرته نورو ټولو یوولسو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. د پاکستان صدراعظم وایي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی او تر بل هر هیواد زیات په افغانستان کې سوله غواړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژني او له تل ابیب څخه خپل سفارت اور ولېږدوي او کنه. دا خبره د هغه زوم او سلاکار جارد کوشنر کړې ده. به خبرونو تفصیل. ولسی جرګې نن له یوې کاندید وزیرې پرته نورو ټولو یوولسو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې. د افغانستان د دفاع وزارت ته کاندید طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت ته وایس احمد برمک، د کرنې وزارت ته نصیر احمد دورانی، د کلو د پراختیا او بیارغونې وزارت لپاره مجیب الرحمن کریمي، د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت لپاره شهزاد ګل آریوبي، د قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره ګل آغا شیرزي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت لپاره فیض الله زکی، د ترانسپورت وزارت لپاره حمید تحماسی، او د لوړو زده کړو وزارت لپاره نجیب الله خواجه عمری، او د فوایدامي وزارت لپاره یما یاری وتوانیدل چې د ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د رای له شمیرلو مخکې وویل:
اعضای محترمی که رأی خود استعمال کردن 223، از 223 50 جمع 1 112 رأی، هر یک از کاندیدای محترم 112 رأی تایید اگر عرض بکنم به حیث وزیر شناخته میشن. بله، میریم به طرف شمارش.
یوازې د قانون او پټرولیم وزارت لپاره کاندیده نرگس نهان ونتوانید چې د ولسی جرګې د غړو د باور رأی خپل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین استازي وایي هیواد چمتو دی چې د سیمې سولې، ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. دا خبره دینګ شي جون نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې کړې ده. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو په دغه کتنه کې د سیمې د اتصال، اقتصادي او انکشافي پروژو او د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات تامین په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غنی په سیمه کې د ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه د چین هڅې ګټورې وبللې او ژمنه یې وکړه چې افغانستان به په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د حکومت اجرایي رئیس وایي روسیه او د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې همکاري وکړي. عبدالله عبدالله دغه غوښتنه په کابل کې د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست مرستیال ایلس ویلس ویل سره په کتنه کې کړې ده. د اجرایي ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې عبدالله میرمن ویلس ته ویلي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په وروستۍ غونډه کې روسیې ورته په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. اجرایي رئیس له امریکا او روسیې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې پر دې سربیره چې په وروستیو کلونو کې د اوکراین او ځینو نورو نړیوالو مسئلو پر سر د ناتو په چوکاټ کې له روسیې سره د همکارۍ اندازه ډېره کمه شوې. دغه راز یو شمېر امریکایي چارواکو موسکو له وسلوالو طالبانو سره په همکارۍ هم تورن کړی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدراعظم وایي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی او تر بل هر هیواد زیات په افغانستان کې سوله غواړي. شاهد خاقان عباسي دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې د امریکا د دفاع له وزیر جیمز میتس سره په کتنه کې کړې دي. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ویلي چې تر اوسه یې له سخت دریځو ډلو د پاکستان د ملاتړ په برخه کې کوم بدلون نه دی لیدلی. د پاکستان د صدراعظم سره د میتس د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هغه پاکستان ته په لاره په منځني ختیځ کې د تمکیدو په مهال ویلي و چې داسې خبرونه یې اورېدلي چې پاکستاني مشران د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي، خو دوی باید دا په عمل کې وښيي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني او له تل ابیب څخه خپل سفارت ور ولېږدوي او که نه. دغه څرګندونې د ترامپ سلاکار او زوم جاریت کوشنر د یکشنبې په ورځ په واشنګټن کې د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ یوې غونډې ته وکړې او زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ به په دې اړه د ډسمبر په 15مه یا 16مه پریکړه وکړي، خو له هغې مخکې پر ټولو انتخابونو غور کوي. کوشنر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي رسنیو درې ورځې مخکې خبر ورکړ چې ترامپ دې ته نږدې شوی چې اعلان کړي بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، خو داسې ښکاري چې دې ښار ته به د امریکا د سفارت د لیږدولو په اړه پریکړه وځنډوي. د بیت المقدس موقف د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکېچ یوه تر ټولو حساسه مسله ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي. اسرائیل د بیت المقدس ختیځه برخه له خپلې خاورې سره یوځای کړي او ټول ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړی، هغه اقدام چې نړیوالې ټولنې هېڅکله په رسمیت نه دی پیژندلی. او د امریکا د متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا پوځونو نن خپل تر ټولو ستر پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې چې تر جمعې ورځې پورې دوام کوي تر 230 زیاتې الوتکې برخه لري. د جنوبي کوریا او امریکا رقیب هیواد شمالي کوریا دغه تمرینات په بشپړ ډول پارونکي بللي چې په خبره یې کولی شي هره شیبه د اټومي شخړې سبب شي. په دغو تمریناتو کې به د امریکا 2000 سمندري پوځیان د جنوبي کوریا له پوځیانو سره برخه ولري. د امریکا پوځ ویلي دغه ګډ پوځي تطبیقات به په کوریا ټاپو وزمه کې د سولې د یقیني کولو هڅو لپاره چمتووالی زیات او عملیاتي ظرفیتونه لوړ کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په دې وسط کې دغه مطالب اوریدلی سي. نن د ولسي جرګې غړو د حکومت لخوا د 12 معرفي سوي کاندید وزیرانو څخه 11 ته د باور رای ورکړي. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وویل
په تعداد 11 تن کاندید وزیران رای اعتماد ولسي جرګې را کسب نمود به حیث وزیر شناخته شد.
افغان حکومت د دې اقدام هرکلی کړی دی او دغه ورځ به په همدې خپرونه کې د دې موضوع په اړه تحلیل هم واوري. ازبکستان ته د ولسمشر اشرف غنی پر سفر سربیره به دا هم واوري چې پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر له سفر سره هم مهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تر اوسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. د اجرایه ریاست مرستیال وایند جاوید فیصل
مستوقع بدایی چی؟ که در سفر که او نور طول و فعالیتونو که پاکستان تشویخ سی چی بالاخره تروریستان ملون نقل خلاص وقتی
په نړیوالو مسایلو کې د یمن په پلازمینه سنا کې به مو د ایران پلوه حوثي یاغیانو او د دغه هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلویانو ترمنځ په جګړو خبر کو. اونیز راډیوي ډراما یو کلی زر ژغونه او نور مطالب هم لرو. اوریدو ته بلنه درکوم. زمږغله ساده ای رادیو اوري دوستانو الکترونیکي په خبرونو کې مهم واوریدل. د افغانستان ولسی جرګې نن یو ولس نوماند وزیرانو ته د تایید رای ورکړه، خو د قانون او پټرولیم کاندید وزیر نرګس نهان ونتوانید چې د دغه جرګې د غړو اعتماد خپل کړي. په ورته وخت کې جمهور ریاست د ولسی جرګې د نننۍ پریکړې هرکلی کړی دی. نور حال کابل اکرام الله اکرام راکوي.
افغانستان ولسی جرګې د حکومت لوري د 12 معرفي شوی وزیرانو لډلې یو لسته د تایید رای ورکړه، خو نرګس نهان چې د معدن وزارت نوماند و د وزیر په توګه د دې جرګې اعتماد خپل نشو کړای. د رای چونه چې د دوشنبه په ورځ په سری ډول تر سره شو د ولسی جرګې غړي د رای چونه صندوقونو ته لاړل او خپل رای یې وکاروله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بریالی نوماند وزیرانو ته د مبارکۍ ترڅنګ د دې رای چونې نتیجه داسې اعلان کړه.
جمن 12 تن
کاندید
وزیر از طرف
دی وای د 12 نوماند وزیران چې د حکومت لوري ولسی جرګې ته معرفي شوی و لډلې 11 وزیرانو د ولسی جرګې اعتماد خپل کړی او د وزیرانو په توګه و پیژندل شو. خو لبد مرغه د معدن او پټرولیم وزارت ته نوماند نرګس نهان و نه توانې ده 50 جمع یو رای تر لاسه کړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې 224 وکیلانو حضور درلود او د بریالي توب لپاره نوماند وزیران اړول چې لډلی د یو سل دیارلس وکیلانو د تایید رای خپل او 50 جمع یو پوره کړي. د دوشنبه د ورځې په رای چونه کې طارق شاه بهرامي د یو سل ویخ تایید رایو په ترلاسه کولو د دفاع د وزیر نصیر احمد دورانی د یو سل سلور سلویخ رایو په ګټلو د زراعت او مالدارۍ د وزیر مجیب الرحمن کریمی د یو سل نهه ویش رایو تایید رایو په ترلاسه کولو د کلیو او پراختیا وزارت د وزیر یما یاری د یو سل شپږ 50 تایید رایو په ګټلو د فایدامی د وزیر فیض الله زکی د یو سل شپږ ویش تایید رایو په ترلاسه کولو د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د وزیر او شهزاد ګل اریوبی د یو سل 15 تایید رایو په ترلاسه کولو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر په توګه وټاکل شول. همدارنګ ویس احمد برمک د یو سل درې اویا بریالۍ رایو په ګټلو د کورنیو چارو د وزیر مصطفی مستور د یو سل 15 تایید رایو په ترلاسه کولو د اقتصاد د وزیر محمد شفیق ګل اغا شیرزی د یو سل 50 تایید رایو په ګټلو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزیر نجیب الله خواجه عمری د یو سل سلیر تایید رایو په ترلاسه کولو د لوړو زده کړو د وزیر او وحید تحماسی د یو سل نه سلویخ بریالۍ رایو په ګټلو د ترانسپورټ د وزیر په توګه وتوانېدل چې 50 جمع یو رای پوره کړي او د وزیرانو په توګه وټاکل شي. خو نرګس نهان چې د معدن او پټرولیم وزارت ته نوماند و د یو سل و تایید رایو په ترلاسه کولو ونتوانېده چې 50 جمع یو رای پوره کړي بیا د وزارت ته بریالۍ شي. دغه دولس نوماند وزیران د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال لوري ولسي جرګې ته د تایید رای د ګټلو په هدف معرفي شوي وو. ښاغلي دانش د ولسي جرګې په غونډه کې وویل دا کسان د تجربې او لیاقت له مخې ټاکل شوي او د دې جرګې له غړو یې وغوښتل چې شرایطو ته په پام سره دوی ته د باور رایه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست د ولسي جرګې د دې پریکړې هرکلی کړی. د ولسمشر مرستیال ویند واخان مینپال په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
موږ د ولسي جرګې د دې پریکړې هرکلی کوو چې زموږ د اکثریت کاندید وزیرانو صاحبانو ته د باور رایه ورکړله. زموږ هیله همدا وه چې ولسي جرګه دغو کاندیدانو وزیرانو ته چې شایسته سالاري تخصص تعود او افغانستان د خلکو خدمت وزنۍ د دوی هیله ده ورته رایه ورکړي.
له بل خوا ولسي جرګې له حکومت او غوښتل چې د نرګس نهان پر ځای بل نوې کس د معدن او پټرولیم وزارت لپاره وټاکي او همدارس د بهرنیو معرف او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په شمول د سترې محکمې د عالی شورا غړي هم د جرګې ته معرفي کړي. د وخان مینپال کس هم پاتې نوماند وزیرانو پیژندلو د وخت په اړه څه نه وایي خو سرګندوي چې د هغوی له معرفي وروسته د اعتماد رایه ورکړي. د حقوقي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر د ولسي جرګې د دغه پریکړه په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د دوام د پای ته رسیدو او د ستونزو د هواري لپاره مهمه بولي خو وایي چې ولسي جرګه د معدن او پټرولیم وزارت نوماندې ته چې د دغه وزارت لپاره ښه پروګرامونه هم لرل باید د تایید رایه هم ورکړي وای. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم اکرم الله اکرم. دوستانو و امریدل چې د ولسی جرګې غړو له هغو دولس کاندید وزیرانو څخه چې حکومت د باور رای اخیستل لپاره ورته معرفي کړل یو لسو تنو ته د باور رای ورکړي. همدا موضوع زما همکار اجمل تورمان د افغان سیاسي تحلیلګرانو سره مطرح کړی دا او څېړلې ده په ګډه به وره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو نن واوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې هغه دولس کاندید وزیران ته چې د حکومت لخوا دوی ته معرفي شوي ول یو لسو تنو ته د باور رای ورکړې. یوازې د قانون وزارت لپاره کاندید وزیره نرګس نهان ونتوانېده چې د ولسی جرګې نه د باور رای ترلاسه کړي. موږ په همدې اړه د کابل سټوډیو ته یو شمېر مېلمانه راغوښتي او له دوی سره په دې اړه بحث کوو. زموږ مېلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی یونس فکور او دغه شان د سیاسي چارو کارپو ښاغلی خالد سادات. سادات صاحب، که تاسو اداره ته ووایئ چې اوس چې یو کم دولس نوماند وزیرانو ته رای ورکړل شوه، ستاسو په نظر دا به د حکومت په کارونو د ښه والي په برخه کې آیا کوم اغیز په دې برخه کې ولري؟
ما لپاره ډیره مهمه خبره د خیوک مطالعه بحث ده. له بده مرغه موږ اوس دغه د ملي والی د حکومت را په دیخوا په هیڅ حالت کې موږ مکمله کابینه نه درلودلې. اگر چې دا د اداري حقوق یا په اداري چوکاټ کې یو طبي بحث ده، د ولسمشر کرزي د ولسمشر پر مهال هم دغه یو بحث چې هغه وخت به کابینه نیمګړې وي، اما هغه وضعیت فرق یې غلطه په کومه کچه و دي چې په کومه کچه باندې زه فکر کوم چې دا به وکول شي د بودیجې په مصرف کې، د پرمختیايي پروګرامونو په مخ بیول کې، همدارنګه هغه څه چې د اپوزیسیون د مختلفو ګوندونو د میډیا د مطبوعاتو له ادرس ته پر حکومت باندې کلک انتقاد او لاغې انتخاب څخه دراوتلو یو حالت دی. اما دا دی پورې اړه لري چې زمونږ دغه اوسني وزیران چې معرفي کېږي دوی به څنګه کولی شي تر کومه کچې پورې کولی شي خپل بودیجه خصوصا پرمختیایي بودیجه ډېره مهمه ده پرمختیایي بودیجه ډېره مهمه ده د کابینې لپاره چې کله د کابینې د بنسټیزو کارونو څخه حسابېږي په دې کې به مخته لاړ شي. نو دا یو هغه بحث چې د انتخابونو څخه دراوتلو بحث دی په عین زمان کې د خي حکومتولیا د کابینې په تکمیلېدو کې یو بحث دی. اما بیا هم چې ګورو بعضې وزیران په دې ذکر نه معرفي شوی د بهرنیو چارو وزیر په دې ذکر نه دی معرفي شوی د اطلاعاتو کلتور وزارت د پارلمان نه دی معرفي شوی. دا هغه بحث چې باید ور باندې حکومت غور کړی اوسي. ولی بیا هم زه ورته یو د حقوقو د شاګرد په توګه باندې یو خوشبینانه نظر ته لرم چې اداري حقوق کې اداري چوکاټ کې دغه موضوع لا تکمیلېږي د کابینې بحث مطرح کیږي او د کابینې تکمیلو د بحث مطرح کیږي ولو که د حکومت یو هفته ډیر کمونی هم پاتې وسی هم دا یو خبره بحث چې من کولای شو د حکومت اراده په دې ځکه وګورو چې دوی د کابینې په تکمیل باندې بحث کوي.
بله فکر سیب ساس په نظر باندې ولې سره دې چې انتقادونه په دې برخه کې ډیر موجود ول حکومت ولې په دومره ځان سره عمل وکړي دغه د کاندید وزیرانو معرفي ولسی جرګې ته په دې کې ولې دومره ځان راوس فکر کوي ساس سونه په څه کې و آیا وغوښتل وړ کسان لکه څنګه چې حکومت په وار وار ویل چې دوی ډیر پارش مثلا وړ کسان معرفي کې په تجربه کسان معرفي کې آیا دلته موضوع او کنه داسې ویل کېږي چې مثلا اختلافات به موجود ول زیاتر وخت په دې باندې چې مثلا وزیران معرفي کې ساس په نظر ولې دومره په ځان سره عمل وکړي حکومت
یو خود وزیرانو او لوړو چارواکو د پر اساسي قانون کې هغه شرایط دي چې شي دي چې تحصیل دي نیک نوم دي شهرت دي محکمې باید نه ماره په هغه کې زه فکر کوم افغانستان کې پراخ کادرونه مجرب شخصیتونه ست چې دغه شرایط پوره کړي ولیدا چې د دې حکومت ځان دي زما د نظر زه یو شرایط د دوی ترمنځ نن درې یو اختلافات بولم دوی پر افراد او اشخاص نو سره جوړیږي دوی سرچپه کار روان کړی دي سرچپه دا دی هغه چې اول دوی باید پر یو پروګرام باندې دولتي حکومتي پروګرام باندې چې په قانون اساسي کې ورته وسی چې جمهور چې خپل دوره شروع کوي باید یو د سیاست اساسي کړشي تدوین کې او پولیسي جرګې تصویب کې چې دا کارونه په 15 کال کې کوم دا می په واسه پر دې دونه پیسې لرم بلغه داغه پر اساس باندې دوی کابینه حکومت جوړی د دوی هغه پروګرام دولتي چې قانون اساسي ورته ویل دي نسته پر اشخاص باندې اشخاص ته وی دي دوه شخصیت دي ته د دوی په خپل منځي کې چې دای باید باندې نه راایستلای 55 دي او هغه دا مقررون دا نوم دازما خوښه ده دازما خوښه نه ده د شرایط لري د عین لري ترغو چې دوی سره پر جوړیږي بیا ګوري چې ته ودی د ولسی جرګه کې دا تیریږي نه تیریږي دا ګوري هغه دي چې د دوی ترمنځ د سي ډینامیک کاری د پروګرام پر اساس رابطه نسته باس پر اشخاص دي او اشخاص کافی اندازه د ذخیره وجود لري چې اختلافات پر راسي دوی څوک نه کړی چې معرفي کی او هغه دي چې د حکومت کارم ځندنه کیږي او دغه قانوني مادام دوی په ځانډه ملکی کوم چې دوی تی ویلي دي چې ته به معرفي کوي رئیس جمهور ته ولسی جرګه به تاییدي.
بله مننه. ساده څه دې ته په پام سره چې حکومت لومړی ریاست جمهوریت دورې کابینه په ځان سره مثلا تل به دا ستونزې موجودې وي چې د کابینې غړي په ولسی جرګې غوښتنه کوله چې را معرفي کړي او نه په معرفي کېدل ډېر ځله وزارتونو د سرپرستانو لخوا اداره کېدل دې ته په پام سره آیا فکر کوئ په راتلونکي کې راتلونکو ټول ټاکنو کې د جمهوري ریاست خلک به بیا ځلی مثلا سنی حکومتي چارواکو ته د ترایا ورکی؟
زه باور لرم چې د حکومت لپاره چې اوس یو کال یو نیم کال یا دو کال پاتې ده په دغه میاد کې په دغه موده کې د خپل سیاسي مشروعیت لپاره چې څومره خدماتونه کولای شي فکر کوم چې ولس اراده به خپل ولشي د ولست اراده د ولس اعتماد لپاره اوس حکومت چانس لري د خپل پرختي کارونه لپاره یا داسې کار چې مورد څنګه راځي کولای شي د افغانستان خلکو ته په اخره کې باید وښي چې موږ باید د انتخاباتو لپاره یو څه باید وکړو، د انتخاباتو د بحث لپاره باید د ولس اعتماد څنګه جلب کړي. دا د حکومت پورې هم یو تړل بحث ده، نه یوازې دولت نه یوازې د خلکو پورې بلکې د حکومت پورې هم تړل دی. دوی باید دغه چانس ترلاسه ورنه کړي. درسته خبره ده، حقوقي مشروعیت سوال نه راغلی دی. په دې کې د حکومت د اوسني حکومت ساختار په هیڅ صورت د افغانستان په اساسي قانون دی باید کې نشته، اما د سیاسي مشروعیت لپاره اوس هم حکومت چانس لري، باید د ولس دغه چانس څخه استفاده وکړي. ډېره مهمه خبر چې ما لپاره دغه ده چې په روان وضعیت کې روان کړکېچن وضعیت کې د کابینې په نه تکمیل کې د کابینې په اوسني وضعیت کې ولسي جرګه هم خپل هغه قانوني مسؤلیتونه او خپل هغه مسؤلیت چې باید ادا کاندي دې ته باید په درنه سترګه باندې ګوري. له بعد مرغه چې اوس حکومت او ولسي جرګه په تقابل کې دي، د ولسي جرګې اوسنی تقابلي حالت په هیڅ صورت د افغانستان د اوسني وضعیت لپاره د درد بحث نه دی، د اوسني لپاره د دوا بحث نه دی. په اوس وخت کې موږ نشو کولای چې اوسنی تقابلي حالت چې د حکومت او د ولسي جرګې د درسته ده دا وکولای شي چې د خو په طریبه سو کې دا یو خند. زه امیدوارم ما زه هیله مندم چې دروان وځي خبرواتو کې ټولي قوی خصوصا حکومت او ولسی جرګه دا باید خپل مسولیت په ګډه توګه باندې تعریف کاندي. یعنی دوی باید د حکومت ته د حکومت وزیرانو ته د کابینې وزیرانو ته بل اخر رائے ورکړي، د رائے پر اساس او د دې خبرو پر اساس باید هغه ته رائے ورکړي ترڅو د کابینه تکمیل شي، ترڅو موږ وګورو شي یو ښه کابینه به د ذکر منځ کوم. د خو حکومت له بحثه ده، یعنی په دې ځکه حکومت خپل مسولیت په خپل ذکر لري، اما ولسی جرګه هم د مسولیت خپل لر نه ده.
ډیر ډیر مننه فکر صاحب. که پلان ډول درته وای چې دغه درې کاندید وزیران د درې وزارتونو لپاره چې ندی معرفي شوی کنه، فکر کوي چې دلته بستونځ څه وی چې دروسه پرې شي د افغانستان حکومت دغه درې وزارتونو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته لا ندی معرفي کړي؟
ستونزه زما د نظر بیا شخصي ده او هغه سیاسي ګروپیک ډلېزم لوزاتي.
ډیر ډیر مننه فکر صاحب، مننه خغله صادق.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرینو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم صفه او وځي او واوري په ژوندۍ بڼه او هم راپورونه او تحلیلونه ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام. اوس موږ د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. ماتیس په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې واشنگټن وایي اسلام آباد په خپل قلمرو کې د افراطي وسلوالو پر ضد لازم اقدامات نه دي کړي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي نن یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ته خه خبرداري تکرار کړ چې کله افغان حکومت سره د سولې خبرو تکشې ننی نو لمنځه به وړل سي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس اسلام آباد ته رسیدلی او له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره خبرې کوي. ویل کیږي چې د دوی خبرې له افغان طالبانو په تیره له حقانی شبکې څخه د پاکستان د ملاتړ پر ادعاو متمرکز دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی عباسی له ماتیس سره په کتنه کې وویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد جګړې ته ژمن دی او یادونه یې وکړه چې تر پاکستان زیات بل هیڅ هیواد هم په افغانستان کې سوله نه غواړي. ماتیس په داسې حال کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې په واشنگټن کې عمومي نظر دا دی چې اسلام آباد د طالبانو او حقانی شبکې د وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن تیرونی وویل چې د افراطي ډلو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان چلند نه دی بدل شوی. هغه همداراز وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینني نو به ځپل شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ شیبه مخکې په بروکسل کې د ناټو د غړو او اروپایي ټولنې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په اړه د بحث په غونډه کې د جنرال نیکلسن دا خبرداري تکرار کړ.
I support a message from the United States from NATO which
زه د امریکا او ناتو چې په ګډه کار کوي د هغه پیغام لاته کوم چې موږ باید د پوځي روزنې د پروګرام د پیاوړتیا لپاره په افغانستان کې خپل پوځي حضور غښتلی کړو څو په جګړه کې روان ولاړ حالت مات کړو، له افغان ځواکونو سره مرسته وکړو چې تر ولکې لاندې قلمرو پراخ کړي او طالبانو او تروریستانو ته دا څرګند پیغام ورسوو چې د جګړې په ډګر کې به بریالي نشي. د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته امریکایي چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې پاکستان باید د هغو ډلو پر ضد نور اقدامات وکړي چې په افغانستان کې پر نړیوالو او افغان ځواکونو حمله کوي. ماتیس اسلام آباد ته روانې دو مخکې پرون په کویت کې وویل د پاکستانی مشرانو څخه اوریدلی دي چې پاکستان د تروریزم ملاتړ نه کوي، خو هغه ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په عملي پالیسیو کې منعکس کړي.
دوستانو، پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر له سفر سره هم مهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تر اوسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. اجرایه ریاست د امریکا د دفاع له وزیر دا هیله لري چې پاکستاني چارواکو سره په دې اړه لا زیاتې خبرې وکړي چې د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. بلخوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي که د امریکا دفاع وزیر د دې سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې ونه کړي، اسلام آباد به د تروریزم پاللو په سیاست کې بدلون رانولي. لکابل اکرام الله اکرام په دې اړه راپور کوي.
کابل هیله لري چې پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر سفر به اسلام آباد د تروریزم لملاتړ لاس په سر کړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د افغانستان او جنوبی اسیا د هیوادونو لپاره د ډونالد ټرمپ د اعلان شوې ستراتیژۍ سل ورځې پوره شوې، خو پاکستان خپله د تروریزم پاللو پالیسي نه ده بدله کړې. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان اوس هم د تروریستانو ملاتړ کوي او دې پروسې ته دوام ورکوي. موږ څه وکړو غواړي چې په دغه سفر کې او نورو ټولو فعالیتونو کې پاکستان تشویق شي چې بالاخره د تروریستانو ملاتړ خلاص واخلي او د افغانستان د خلکو او نړۍ سره یو ځای د تروریزم پر ضد باندې د مبارزې یو ملګری.
د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس اسلام آباد ته رسیدلی او تمه ده چې نن دوشنبه به له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی میتس پاکستان ته د خپل سفر په درشل کې ویلي لازمه نه ده چې پر هغه هیواد فشار راوړي، ولی تمه یې ښکاره کړه چې د تروریزم سره په مبارزه کې پاکستان باید په خپلو ژمنو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ښاغلی میتس په تنده لهجه ویلي وو امریکا یو وار بیا په دې هڅه کې ده چې د هر ضروري اقدام د پوره کېدو نه وړاندې پاکستان سره پر هغوی د لګېدلو ادعا و چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ځینو رسنیو ته ویلي امریکا غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې طالبان د افغان دولت سره خبرو ته کینوي. که څه هم په رسنیو کې د سپینې ماڼۍ د دې چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو له قوله یې ویل شوي چې د ډونالډ ټرمپ له اعلان شوې ستراتیژۍ سل ورځې تیریږي، خو پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې هیڅ مثبت اقدام نه دی کړی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي که د امریکا دفاع وزیر په خپل دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په تنده لهجه خبرې ونه کړي، د تروریزم پاللو په برخه کې به د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون رانه شي. دی وایي تر هغه وخته چې امریکا په ځانګړي ډول د امریکا دفاع وزیر چې نن پاکستان ته ځي هغوی یعنی پاکستانیانو ته خبرداری ورنه کړي، زه فکر کوم چې د ازمایل شوو ازمایل تیروتنه ده، ځکه پاکستانیانو ټول عمر له امریکا او ملګرو باج اخیستی، خو له بده مرغه هیڅ وخت ریښتینی نه دي پاتې شوي. که څه هم افغانستان او یو شمېر امریکایي مسؤلینو بیا بیا پاکستان په سیمه کې د تروریزم ملاتړې هیواد بللی، خو پاکستاني چارواکو تل د ادارت کړی ویلي دي چې دوی د تروریستانو په وړاندې پوځي عملیاتونه کړي دي. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي پاکستان لا هم له تروریزم ملاتړ کوي او د نوموړي هیواد دا کار د افغانستان، امریکا او سیمې د اندېښنې لامل ګرځېدلی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته ولاړ سي. د افغانستان جمهور ریاست که څه هم په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزارت وایي د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر تفاهم لیکونه لاسلیک سي. یو ځل بیا له اکرام الله اکرام څخه نور تفصیل اورو.
افغان چارواکي وایي ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته ولاړ شي. که څه هم چارواکي په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغان ولسمشر به د دغه سفر په ترڅ کې له ازبکستاني چارواکو سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفر رئیس جمهور کبه ازبکستان
دی وای ازبکستان ته د ولسمشر د سفر پترس کې به یویش بیلابل تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې مهم یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي. په دې سره به افغانستان د ازبکستان له لارې له جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا له هیوادونو چین، روسیه او قزاقستان سره ونخليږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته رسیدو وروسته ویلي و چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. که څه هم لا معلومه نه ده چې دغه یویشت تړونونه به په کومو برخو کې لاسلیک شي، خو جمهوري ریاست وړاندې ویلي و چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو نوی باب پرانیستل شوی دی. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي موده وړاندې رسنیو ته وویل قزاقستان ته د سفر پر مهال ښاغلي غني د ازبکستان له ولسمشر سره کتلي او په دې کتنه کې ازبکستان د افغانستان د نساجي په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. ښاغلي مرتضوي دا هم ویلي وو ازبکستاني چارواکو له دې هېواده افغانستان ته د برېښنا د مزو تمدید، په ازبکستان کې افغان محصلینو ته د زده کړو د زمینې برابرول، له افغانستان سره په وارداتو او صادراتو کې د ټیکس او مالیه راکمول او د ترانزیت په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو ډاډ ورکړی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلینو ازبکستان ته د افغان ولسمشر سفر د دغه هېواد د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کل کې د ولسمشر دغه سفر به ډیر زیات مؤثر ځکه وي چې مالن د ازبکستان ستراتیژیک موقعیت ته موږ ضرورت لرو، هم په تجارتي برخو کې او هم په ترانزیتي برخو کې او هم په اقتصادي برخو کې. شي په ګډو پانګونو کې موږ ورته ضرورت لرو چې باید مشترکاً د ازبکي پانګوالو سره موږ په لویو پروژو کې پانګونه وکړو. نو د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
افغانستان تر دې وړاندې هم له ازبکستان سره سوداګریز، اقتصادي او د برېښنا انرژي په برخو کې تړونونه لاسلیک کړي دي. درې میاشتې وړاندې هم له نوموړي هېواد سره د 100,000 ټنه غنمو د انتقال تړون د دواړو هېوادونو ترمنځ لاسلیک شو. د راپورونو له مخې اوسمهال د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 350 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې هڅه کېږي دا شمېره 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
دوستانو په دې سره په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له نوري اسنوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ولسی جرګې نن له یوې کاندید وزیرې پرته نورو ټولو 11 کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. یوازې د قانون او پټرولیم وزارت لپاره کاندیده نرګس نهان ونتوانېده. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین استازی وایي هېواد چمتو دی چې د سیمې سولې، ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د خبره دینګ شای جون نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د حکومت اجرایه رئیس وایي روسیا او د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې همکاري وکړي. عبدالله عبدالله دغه غوښتنه په کابل کې د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست مرستیال الیس ویل سره په کتنه کې کړی ده. د پاکستان صدر اعظم وایي هېواد یې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی او تر بل هر هېواد زیات په افغانستان کې سوله غواړي. شاهد خاقان عباسي دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې د امریکا د دفاع له وزیر جیمز ماتیس سره په کتنه کې کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې بیت المقدس د اسرائیل له پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني او له تل ابیب څخه خپل سفارت ورولېږدوي او کنه. دغه څرګندونې د ترامپ سلاکار او زوم جارد کوشنر د اکشن بی پورس په واشنګټن کې وکړې. او د امریکا د متحدو ایالاتونو او جنوبي کوریا پوځونو نن خپل تر ټولو ستر پوځي تمرینات پیل کړل. شمالي کوریا دغه تمرینات په بشپړ ډول پارونکې بللې دي.
مننه کوم نوري اسنوري. دوستانو تاسو کولی سئ د دغو خبرونو تفصیل او هم نور راپورونه او مطالب د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ولولئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم له مرزي احمد سینه سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډلې تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تمریناتي کمپ کې به لوبغاړي د فزیکي پیاوړتیا، توپ وهنې، توپ چپنې او توپ نیونې په برخه کې زده کړې ترلاسه کړي. ښاغلی هوتک وایي دغه تمریناتي کمپ هدف د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام ته چمتووالی دی چې د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې په نیوزیلند هېواد کې د 14 هېوادونو ترمنځ پیلېږي. دغه تمریناتي کمپ تیره ورځ پیل شو او دوه اونۍ دوام لري. د کابل د فورسال لیگ په سلورمه لوبه کې نن امرخیل لوبډلی ظاهر اسد لوبډلی ته شپږ د سلور په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لیگ په لړ کې تیره ورځ دنیا پوهنتون د شمس میرزایی لوبډلې په وړاندې لوبه بایللې وه. ښاغلی شاداب وایي د فورسال لیگ په دې سیالۍ کې چې د کابل د بېلابېلو کلبونو څخه اتو لوبډلو پکې برخه اخیستې، سباسي شنبې به صداقت له دنیا پوهنتون لوبډلې سره لوبه وکړي. د کابل د فورسال لیگ سیالۍ د ډسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوي او د همدې میاشتې تر شپاړسمې دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه جیرو نه له آلووی سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 13 دقیقې د جیرونا په کوربتو پیلېږي. د لا لیگا د جدول په سر کې بارسلونا د 14 امتیازونو په درلودو په لومړي کتار کې، خو جیرونا د 12 امتیازونو په درلودو په 12م کتار کې، او آلوویز د 16 امتیازونو په خپلولو سره په 20م کتار کې دی. او دغه راز د لا لیگا سیالۍ د تیر شپې په لوبو کې ایبار درې تیو پر وړاندې اسپانیول او خطافی یو د سفر پر وړاندې والنسیا ته ماتې ورکړه.
له مرزی احمدزی نه مننه کوم. دوستانو، مخکې تر دې چې د افغانستان اړوند نورو مطالبو ته ورسو، ورځو یمن ته. د جګړې ځپلې یمن د پلازمینې اوسیدونکي له یوې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف د بمباریو او له بلې خوا د سیالو ډلو ترمنځ د نښتو له ویرې له خپلو کورونو نه سي راوتلی. په سنا کې د ایران پلوي حوثي یاغیانو او پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار ځواکونو چې پخوا یې ایتلاف سره کړی و، د یو بل پر ضد جګړه پیل کړې ده. د مرستندویو ټولنو کارکوونکي وایي چې په پلازمینه سنا د بمباریو او د درنو توپونو ډزې اوریدل کېږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
تیره شپه په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په پلازمینه سنا کې د حوثي یاغیانو پر مرکزونو بمباري کوله، ډیری خلکو شپه د کورونو په تکویو کې سهار کړه. په سنا کې د کډوالو لپاره د ناروې شورا په نوم د خیریه ټولنې یوې غړې سوزي ون میګن نن وویل چې د تشدد د پیښو له کبله د بشري مرستو عملیات په بشپړ ډول ځنډیدلي او د مرستندویو ټولنو کارکوونکي په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. میرمن میګان وایي په سنا کې اوس مهال هیڅوک خوندي نه دي او زیاتوي چې د درنو توپونو غږونه اوریدل کیږي او د دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ ضمانت هم نشته. په سنا کې د ایران پلو ملیشو او پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ له تیرې اونۍ راهیسې درنې جګړې پیل شوې. دا نښتې ښیي چې د دې دوو ډلو ترمنځ ائتلاف خورا حساس دی او هره شیبه ماتېدای شي. د دوو ډلو د هغه حکومت پر ضد چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په وړاندې لاس یو کړی. د دې ائتلاف له ماتېدو سره سم د سعودي په مشرۍ ائتلاف د صالح په پلوي د حوثي یاغیانو پر مرکزونو بمبارۍ زیاتې کړې. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې آی سی آر سی یو سیمهییز مشر رابرت مردینی په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د ښار په مینځ کې بمباري او د درنو توپونو ډزې روانې دي. یمنیان له ویرې له خپلو کورونو نشي راوتلی. د څښاک اوبو، صحي خدماتو، خوړو او د سونګ موادو ته لاسرسی په کمېدو دی. د ایران د پلوي حوثي او نورو هغو ډلو وسلوالو چې له صالح سره یې لاس یو کړی په 2014 کال کې په سنا کې ځای ونیو، خو حوثیانو د پلازمینې په شمال او صالح ته وفادارو ځواکونو په جنوب کې ځای ونیو. او ځکه جګړې اوس د ښار په سیاسي حوزه کې چې د وزیرانو کورونه او سفارتونه پکې دي متمرکزې دي او د ښار د ملکي اوسیدونکو اړیکې له بهر سره پرې شوي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي حملې پیل کړې او وروسته یې هلته ځمکني عملیات هم پیل کړل. د بې ګټې جګړې تر اوسه له 100 زیات ملکي وګړي وژلي او 3.5 میلیونه خلک یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. یمن چې پخوا هم د عربي نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو وو، اوس د قحطۍ پر څنډه ولاړ او له وبا ناروغۍ سره لاس ګریوان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه پر منځنۍ څپه 12.90 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدلای سي. ورزو د افغانستان اړوند مطالبه ته په کونړ کې معلولین وایي د یو شمېر روغ وګړو لخوا داسې نومونه ورباندې ښودل کېږي چې دوی نه هیله کوي. دغه معلولین له حکومت څخه غواړي د دوی د لا ښه ملاتړ په برخه کې جدي توجه وکړي او ستونزې هوارې کړي. روح الله انوري په کونړ کې پر همدې موضوع راپور چمتو کړی دی.
اتلس کلنه یاسمین چې دو کال وړاندې د هوان ګولې په کور لګیدلې او خپل په خې پکې للاسه ورکړې وای کله چې خونځي ته زینو په لار کې ورته خلک ګوډه او نور نمونه اخلي چې په دې زیاته زوريږي.
زمانم یاسمین د کونړ ولایت د سدابات خار رسیدونکو مکتب ته څوک زید سیمای وژنې او کوڅو کې په خلک خبرې کوي د لمای بل مکتب وای په دې خاطر بزنت للم ازړه به نه وخت شیطان یو وسوسه وکړه چې ما خپل ځان سره فکر وکړو وایم ولې همت د لاسه ورکړم بیا ما خپل مکتب ته دوام ورکړو اوس نه هم صنف کې شکر دی تګ راته خو راته ډېر په مشکله دی ځکه چې ډېر سخت دی.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مشر حاجی عبدالرحمن بیا له حکومت او مؤسساتو په دې ګیله کوله چې معلولینو ته دندې نه ورکول کیږي.
تعلیم یافته لرم، ضابطان لرم، قاضیان لرم، انجینران لرو، دغل به یو نابینا دی چې دا زما سره ناستې په ټولنه کې کار کوي خو د هندوستان د انګلیسي څانګې نه د پانتون نه خلاص دی. دغسې څلور معلولین دي چې هغه په حقوقو نه خلاص دي، هغه د تعلیم یافته دي، هغه ته دي هغه په اداراتو کې هغه پنځه فیصده چې مونږ ته حق راکړی دی هغه راته پلی کړي. په ښاروالۍ حق لرم، هغه د ښاروال چې بل مزدور نیسي هغه معلول دی پکې ونیسي، دا د خپل خدمت به کوي مت به کوي.
په کونړ کې د معلولینو شهیدانو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري په جنگ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې نور له جنگ لاس واخلي
چې تر څو پورې به مونږ معلول کیږو، تر څو پورې به زمونږ زنانه کونډې کیږي او تر څو پورې به زمونږ ځوانان معلول کیږي، هغوی باید د خپل مخالفت نه لاس واخلي. نور منګ ته انتحاریان راونه لیږي، نور منګ په جماعتونو کې شهیدان نه کی، نور منګ په مکاتبو کې شهیدان نه کی، منګ په لارو کوڅو کې بې ځایه معلول نه کی. زمنګ د نظام اسلامي نظام دی، باید د دې ملاتړ وکړو.
د کونړ والی وحید الله کلمزی معلولینو او د شهیدانو وارثینو ته وویل چې حکومت یې د ستونزو حل کولو کې ژمن دی او دا خپل فرض ګڼي چې د وطن او دین څخه په دفاع کې قربانی شو کسانو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي.
او دا هغه څوک دی چې شجاعانه یې د وطن د خاورې او د موږ د ناموس لپاره قربانی ورکړي، په دفاع کې برخه اخیستي، د خپل ګران وجودو اندامونه د لاسه ورکړي او ځان یې په دغه ټولنه کې د ډېرو مشکلاتو سره د دې وطن د دفاع په خاطر مخامخ کړی دی او په دې باندې صبر او تحمل کړ. زه د یو مسؤل په حیث باندې اطمینان درکوم چې انشاءالله موږ به صادقانه د تاسو په ستونزو په حل کې هغه چې د موږ وجیبه ده، هغه چې د دولت مسؤلیت جوړیږي، هغه چې تر اوسه تاسو ته نه دي درکړل شوي، نه دي ادا شوي، د ته ژمن یو، متحد یو چې صادقانه به انشاءالله د تاسو د ژوند د بهبود د ښه والي دپاره، د حقوقو د اعادې دپاره به هڅه او کوښښ کړو.
خلک وایي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر کال د دسمبر درېمه نیټه چې د معلولینو په نوم نومول شوې لمانځل کیږي او په کې د مسؤلینو لخوا معلولینو سره د هغوی د ستونزو د هواري لپاره ډول ډول ژمنې کیږي، خو کله چې غونډې پای ته ورسیږي بیا معلولین له یاده وویستل شي او ستونزې هم په خپل ځای پاتې شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
د هلمند په ګرمسیر کې د ښوونځیو درسي بهیر بے نظمه سوی دی. د غزده کوونکو د کتابونو او ښوونکو د نشتوالي شکایت کوي. د معارف مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو سره خبرې نه دي کړې. محمد الیاس دایي چې ګرمسیر ولسوالۍ ته تللی دی، یو ښوونځي ته ورغلی او په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی. دا او ورپسې به یو کلی زر ژغونونیزه ډرامه هم واوري. ملتیا مو وکړي.
ډیر تلواری دی، کله ماته او کله هم پر تور تخته لیکل سوی درس ته ګوري. په جامع خړ پړ احمد ماهر په پراخه خو یخ ټولګي کې د میستر شاه په داسې حال کې د نن ورځې درس وایي چې د یخنۍ نه په لړزه دی او نازک خو په دوړو او ګرد ککړ لاسونه په لستونو چخلي. په دې ټولګي کې چې د دواړو اړخونو د کلکینونو لوی لوی شیشې په مرمۍ لګېدلې دي، ناست یو سلو لس تنه ماشومان ښوونکی نه لري خو ټولګۍ وکلن احمد ماهر اداره کوي. د خپل هم د نورو ټولګیوالو هم عمره او پتنه یو ډول دی. دوی میزونه او چوکۍ لري خو کتاب او کتابچه نه لري. له انرژي ډک ښکاري خو په منظم ډول خبرې نسي کولی.
رحمت الله نه بستل روشي لرنو کتابونه نه کتابچه لرو.
څومره وخت کیږي؟
ډېر وخت کیږي. قلم کتابچه او بستون کتابونه کتابچه ته شاله
د ګرمسیر ولسوالۍ د زراعت نوموتي لیسه کې د سهار لخوا شاوخوا 400 زده کوونکي یو رسمي او 15 حق الزامي ښوونکي لري چې دوه ښوونکي لاله پخوا څخه د نه معاش په خاطر دندې پرېښي دي.
غوښتنې لري چې درسونه معلمان اضافه سي او درسونه کتابونه راته راوړي. درسونه مرا شروع سي معلمان اوس موږ راځو. معلمان نشته کتابونه نه لرو. داس په کتابچو کې درسونه وای.
زما نوم نکیبالله. موږ د کتابونو د معلمان خو ستا خو کتابونه نشته. اوس موږ چې یو کتاب پیدا سي هغه معلم یې راسوای چې هغه ورور جان خپل درس پکې شوای.
د ګرمسیر دولتي مسؤلین په شاوخوا 15 کیلومتره مربع مساحت حاکمیت کې درې ښوونځي لري چې یو پکې د نجونو دی. دا چې د نجونو ښوونځی د شمالان په نوم سیمه کې د جنگ په لومړۍ کرښه کې دی موږ یې په لیدلو ونه توانېدلو. د ګرمسیر د مرکزي لیسې ښوونکي د معارف د ریاست د نه پاملرنې په خاطر شکایت کوي. دوی وایي رسمي ښوونکي نه لري. د ښوونکو اکلزامه نه ورکول کیږي. کتابونه نسته او یو شمیر مقرری د شناخت او روابطو په اساس کیږي.
زما نوم عبدالقدیر. معلم راغلی دلی لیسه فعال کړه. اته سیم په جوړ کړه. شاګردان یې منظم کړه. لیسه منظم کړه. کار یې منظم کړ. چې څه وخت چې لیسه منظم مسول کار برابر شو هغه برطرف کړي بل مجرې روا مسر معلم یې روا.
نوم یې سید الله ساجد. دلته به مکتب کې حافظ احمد استاد لرم. خو دلته اوس حافظ احمد یو استادان دي. یو استاد ما خپل رسمي ده ټول وکاسان چې دی مونږه حق زحمه یو تر دې لمه اوس نشي وای چې تقریبا د باندې استادان ته حق زحمه وای نه ورکول کی نو اوس کدا سي دا حق زحمه استادان ته ور نکړ شي باز یو څو استادان دي نو کېدای شي دا فالټ شي.
د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وای ټول نه دیر شونځي یو دارالمعلمین او یو سولوشل کلیوال ټولګی لري خو یوازې درې شونځي او یو دارالمعلمین د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې لري. هغه زړی راډیو ټول نامنوی معارف په دوو برخو ویشل لري.
دا چې دلته کمربند کښې ښول سو زده کوونکي په دوو برخو تقسیم سول. هغه کسان د دغه ولسوالۍ چې د دغه مرکزي لیسې او د زراعت لیسې چې کوم د استادانو تشکیل وو هغه ټوله پر هغه اړه پاتې سول. یعنې کورونه یې پر هغه اړه وه. هغوی هره ورځ دې ځای ته رسېدېدی نسي کولی. بیا هم موږ د دې دپاره چې د دې غاړې د ماشومانو یا زده کوونکو ستونزه پاته نه سي په وار وار مو د معارف د ریاست سره د ولایت مقام سره اړیکه او تماس نیول دي او دا مشکل مو ورسره شریک کړی دی. هغوی بیا داسې وکړه چې هغه استادان چې پر هغه اړه پاتې دي او شاګردان پاتې دي هغه 13 کسه تشکیل مرکزي لیسه لري. تقریبا 8 کسه تشکیل زراعت لیسه لري. ول هغه د هغوی شاګردان ته په هغه سیمه کې تدریس وکړي. دغه شاګردان چې دې غاړې ته پاتې دي دغه نوي استادان چې تاسې ولیدل د اکلزامه راته راکړي. خو بیا هم موږ کوشش کوو او دغه هڅه چې موږ کړې ده یا دغه څه چې تر اوسه پورې سوي دي دا کفایت نه کوي. نور هم موږ باید په دې کوشش کوو چې رسمي استادان فعال استادان او دایمي حاضر استادان ورته ولرو.
دا تر لشکرګاه ښار او دوو نورو ولسوالیو وروسته یوازنۍ ولسوالۍ ده چې د حکومت تر حاکمیت لاندې سیمو کې پرانستي ښوونځي لري. که څه هم د معارف ریاست وایي د وسلوالو تر حاکمیت لاندې سیمو کې هم پرانستي ښوونځي لري خو منظم درس او د ادارې نظم ډاډ یې څوک نسي ورکولی. که څه هم په هلمند کې د ښوونځیو رسمیت پر 8 بجې پیل کیږي خو د ګرمسیر په مرکزي لیسه کې د یوې منظمې ادارې د نشوالي په خاطر زده کوونکي په خاورو کې ساتیري کوي. هر یو یې په خپله خوښه کور ته ځي او حتی ځینو زده کوونکو په رسمي وخت کې د ښوونځي په منځ کې د کرکټ په ژړ توپ فوټبال کوي. مدلستی د ازادي راډیو هلمند.
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول زیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشانی غوارو.
یو
کلی زر غاگونا.
د یو کلی زر غاگونا درامه خوگو آوریدون کو اسلام علیکم. تاسو آوریدل چه مولای صاحب ویلی و خا اولاد د مور او پلار تر مرگ وروسته صدقه جاریه وی، خو بد اولاد پا ژوند هم د مور او پلار د زړه ازغی وی. اوس به واورو چه هلی د څه لپاره د ګلونو ګېډۍ جوړه کړې ده.
واه واه واه، دا ګلونه څومره ښه بوی لري، څومره ښکلی ښکاري.
واه واه هیلی ګلې، دا د سرو ژیړو ګلونو ګېډۍ دې چاته راوړې؟ لکه چې کوژدن دې شوې ده.
فرزانې، اول به دې سلام ویلی و، بیا دې کا خودې خوږه دې وټې خبرې م کولې، پروا یې نه وه.
ښه ښه، وبخه د باغ ارام ښاپېری پام مینو. ښه دا ووایه چې سخته خوشحاله ښکارې، خبره څه ده؟
خوشحاله به څنګه نه یم، د مکتب په لارې کې د هلکانو له ازاره خلاصه شوم. ته پوهېږې چې دا ګلان مې چاته راوړي دي؟
څه ووایم درباندې ګرانه، خو زه یم، کیدای شي ماته دې راوړي وي.
نو تاته به مې د څه لپاره راوړي وي؟
وی ایلی، ته خو ډېر ایرجنې، د هلکانو د هزار په باره کې در سره څو ځله شورا او نور ځای ته لاړ نه ډم.
فرزانې، ته خو څه کېږه مه، دا د سرو ګلونو ګېډۍ چې چاته ورکوم هغه یو ګل انسان دی، او دا ګل انسان بل څوک نه، په خپله معاونه صاحبه نفیسه ده.
او معاونه صاحبه نفیسه یې بالکل اخداره ده، د مکتب ټول نجونې یې د هلکانو له هزاره خلاصې کړلې.
اوهو انجنو، له نظره مشي، نام د خدای دې وي، له ګلونو نه تاسو ښکلی ښکاری.
ګلالۍ ته؟
دا خوب وینم که ګلالۍ په رښتیا مکتب ته راغلې ده.
په رښتیا راغلې یم، د اسلام د پلار په زړه د رحم اوبه توی شوې، د مکتب ویلو اجازه یې راکړه.
او څومره ښه،
هر اولاد به مې دې خوا خوا کتل چې ګوندې ګلالۍ راغلې وي. ډېره ستړې مشي.
ښه ده شهیلې، خدای مهربانه دی، د چا خواري نه بېځایه کوي.
همداسې ده.
رښتیا خبره شوم چې هلکانو د مکتب په لاره کې نجونې ازارولې، او تاسو دواړو ډېرې هلې ځلې وکړې، باور وکړئ چې در باندې ویاړم.
ګلالۍ، که موږ لاس تر زنې ناستې وای نو بیا به مکتب رانه پاتې و.
ګلالۍ، ته خو پوهېږې چې موږ له مکتب سره څومره مینه لرو، که رانه پاتې وای لکه مای چې له اوبو لرې شي، تک زاره به مو چاودلې وای.
خدای شکر چې بیا د مکتب زنګ اورم، د دنیا له هرې نغمې راباندې خوږ لګېږي.
ښه ګلالۍ، خیمو موږ خپل ټولګي ته لاړې شو.
سمه ده، زه به م لاړه شم چې خپلو ټولګیوالو پسې مې سخته خپه یم.
زلزله
امر کا وخاماره
زنګل کې خو نسرخ کاری او نه نور څه ستاز به څنګه پیدا کړو؟
خاماره اندېښنه مه کوه، ما تم زلزله وای وایم که آس مې پیدا نه که، د چا خبره زلزله به نه یم، آسې خوشې ټپوسه به یم.
یاره زلزلې منم دی وایم، زما په دې ډله کې تا غوندې بل تکړه او خطرناک څوک نه وینم.
خاماره پام دې دی، څوک لرګي ماتوي.
والکه سرداره،
څه وایې صاحبه مهربانه؟ نوکر سردار دی، امر ته تیار دی.
هغه هلک چې لرګي ماتوي غږ پې وکړه چې دلته راشي.
په سترګو صاحبه مهربانه. والکه دیخوا ه صاحبه مهربانه، تا ته وایم.
ما ته وایې
صاحبه مهربانه؟ چې تا ته نه وایم نو پلار ته مې وایم. دلته راشه.
ښه درغلم.
صاحبه مهربانه زما خوا ته مه راځه، زه دې په سر ووهم که په پخو. خوا ته د خامار خوا ته ورشه، خامار نه وینې.
خامار ته
راځه. راځه، زه خامار یم.
ښه، شکر ته خو سم سړی یې، نږدې و چې زړه مې ټک وچوي.
ښهنو اوس یې د زړه نه دی چاودلی، د خامار سوال ته ځواب ورکړه.
ښه،
دا راته ووایه چې په دې شاوخوا کې به دې کوم آس نه وي لیدلی؟
یاره نن چې راتلم د کوچیانو له کېږدیو نه د آس ششنی راته، خو نور پوه نه شوم چې
ضرور نه ده چې ته پوه شې. ورځه چې شاته هم راونه ګورې.
ښه
زلزلې
امر کوه خاماره،
داسې ښکاري چې آس د همدې کوچانو په سیمه کې ده.
ته اندېښنه مه کوه، آس خو به مې پیدا کوم. څه نوره
دا نوره چې دی وویل لکه چې پلان دې ډېر خطرناک ده.
خاماره ما ته هم زلزله وایي، د کوچیانو په کېږدیو چې زلزله رانولم کلی پرېږده.
زلزلې زه دې وویرولم، دا راته ووایه چې بیا دې کوم شیطاني خیال په سر کې درګرځېدلی دی.
بس نو کوچیان نور څه لري، دا رمې دي. زلزله به په آس سپره وي او د کوچیانو رمې به یې په مخه کړې وي.
د پسونو غوښې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، زر لخت ستړی مشی
ما خوارېږې. جمیله ترور می څنګه مرچ په ټنډه دوړه ولیدی؟
څه وایم، غوسه به ورغلې وي.
جمیله زویه، تا ته به هم یوه پیاله چای واچوم، ډېر ښه جوړ شوی دی.
نه مورې، زه یې نه څکم، ستا د نوشي جان وي.
جمیله ترور می ولې غوسه ده؟ په ما خو به نه وي په غوسه.
تا ته په غوسه ده، که خفه کېږې نو حق هم دی چې په غوسه وي.
وی نو ما څه کړی دی چې ما ته په غوسه وي؟
نور نو څه وکړې، کلینیک ته درغلم، په زړه کې مې ګوړې ماتولې چې هلته منګور ده. او
وی ترورې دا څه وایې؟ نو هلته خو دې ولیدم چې کارونه مې ډېر وو،
زه دې په کلیوالو ښځو پورې په دوه پیسو کړم. او
چې کور ته راغله ډېره خپه وه.
هو خود به خپه وم. نو ته چې هلته د خپلې ترور دپاره واسطه نه شې، نو بیا څه فایده چې هلته کار کوې؟
مه کوه ترورې دا څه وایې، هلته خو کلینیک دی، هر ناروغ په خپل نوبت راځي. که مام بی قانوني کړې وای بیا خو به ډېره بده خبره وه.
هو ته اوس غټه ښځه یې په جګه هوا کې، ځکه چې په کلینیک کې کار کوې.
ترورې دا څه وایې، داسې چې د سلنه نه وظیفې ته نه ځم.
وی له دې نری زړه دې جار شم، ټوکه مې وکړه، ته صبر چې دا ټنډه دې ښکل کړم.
اوس مې مه ښکلوه، زه دې څومره خپه کړم، ما ویل که دې رښتیا رانه خپه یې.
وی زه دې جار شم، ته خو ګل یې، له ګل نه به څوک خپه کېږي.
زرلختې منې بای، ما مور مې څنګه ډرامه جوړه کړې وه. مور مې چې راغله ستا په صفتونه مړېده، ویل یې چې هر کار یې په قانون دی.
رښتیا؟ خو زه مو سخته وویرولم.
وی تا نه مې صدقه کې ټول خلکو ستا صفتونه کول، په خلکو کې دې زما سترګې جګې کړې.
زرلختې مونږ په تا فخر کوو، که زما مور دې بې نوبته له نورو خلکو مخکې کړې وای بیا به ډېر درنه خفه وو.
واه واه گدن مو نوشه جانشا.
خدا داد گل یه لیونیه
موسا گلا ساتا گلا داد بیال کما را پیدا شوی و ده بیرا ولو
سبا نبل سبا بل خیر سر پلاری توائی خا دوم را ویرم خنی.
که نه موسا گلا زودی بات ماشا تبا چایی ویرا بادی چایی و بیالا تا خوبی خینا ویری گم.
دا خبری پریده دلت پتی کوتری دی خرسه یه کنا
خرسه وامی خوزی را دی بات ماشا پتایی نخرسه وام.
نا پا مای ولی نخرسه منو چه بد درسه ولی ها؟
پتایی زکن نخرسه وام چی تایی پا قیمت نرسه گی
بینه که بنی آدمه څه چې لرم نه لرم ګراو کوم، خو دا کوترې په زد در نه اخلم.
په تا یې ځکه نه خرڅوم چې ته مې په دې ټول کلي کې خوږ یار او نږدې ملګری زړه دې بدمشه، دا مې تا ته راوړي دي.
څه رښتیا وایې ته وایې؟
او خود رښتیا وایم که تا ماته نه ویلي چې مېرمنه د کلینیک ته بوسه اوس به مې څه خاورې په سر بادولې. مور او ماشوم دواړو ته یې خطر و.
لیونیه، په کار و چې په دې خبرو له اوله پوهېدی. خیر، اوس هم سرې وخت دی.
موسا ګله، یوه خبره درته کوم، خو زړه دې بد مشه.
خدای داد ګلیه، داسې یو رقم دې ویل ته وایې ښه، پښیمانه خو به نه یې؟
نه نه، د سړي خو یو قول وي، خو زړه دې بد مشه. یوه بله خبره ده.
وایه، خبر دې په ګل بدله. څه دي؟
هغه داسې ده چې یو بل څوک هم ښه وړه شیریني درکوي. خو ګوره، نازواني به نه کوې، زما برخه به هم پکې وي که څنګه؟
درنو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې زلزله خطرناکه قاچاقبره او ماشوم تښتونکې وه. د قاچاقبرانو له مشر خامار سره په قاچاق، غلا او ماشوم تښتونه بوخته وه. که په وطن کې د قوانینو د پلي کېدو او امن لپاره هلې ځلې وسي، د قاچاق، غلا او نورو بې قانونیو مخه ونیول سي، د کورنیو او ټولنې په ژوند کې به کوم بدلون راسي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ساسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.